د مشال ریډیو د نورو ځینې ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوی. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې له افغان ولسمشر سره څه خبرې کړې دي. دغه راز پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې کورونا وبا زیاته شوې ده او له وجې د څه قسمه بندیزونو یا محدودیتونو رامنځته کېدو اندېښنې دي. تر هر څه مخکې له شاهین منیر د سات تازه خبرونه وو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یو لس نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي او د سلورو کلونو د پلټنو وروستو د زورونکو تورن رامنځته شوي چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وجري دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدلو وروسته یوې شریکې خبري غونډې ته کړې دي. افغان ولسمشر پر دغه مهال وویل چې وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د افغانستان په سفر دی چې دغلته تاوتریخوالي پیښې لا ډېرې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان نن سهار کابل ته په یو ورځني سفر رسیدلی وو. د نوموړي سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د سفر پر مهال به په ملاقاتونو کې په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت، د ودې او د افغان سولې د روان بهیر په ګډون په نورو مهمو چارو خبرې وشي. دا په 2013 کال کې د واک سمبالولو وروسته د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. په پاکستان کې د کورونا شمیر د 3,00,000 په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نوړېدلې دی. د وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 2,500 نوې پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي. کله کووډ 19 ناروغۍ تر 3,06,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویمې سپې د مخنیوي لپاره لوړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې ده او له تیرې میاشتې ماسکونه اچول لازمي ګرځولې دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یو لس نورو ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د نومبر په 13 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق وکړ. وی ویل چې متحده عرب اماراتو پاکستاني وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامی د فیصله خای د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر شوې وي، خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې فیصلې اغیز به له وړاندې په منظور شو ویزو نه کیږي. د سلورو کلونو د پلټنو وروستو د زورونکو تورنه رامنځته شوي چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وجلي وو. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمبل ویلي چې دا له شرمه ډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې را څرګند شوي چې د نومبر 15 مخبور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د فوجي تربیت او پېشورانه قدرونو یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه د استرالیایي ځواکونو لخوا بخنه هم غوښتې ده. دا پلټنې یو استرالیایي قاضي پال برټن کړي دي او په دغه اړه له 400 ډیرو ګواهانو بیانونه ثبت کړي او د زرګونو مخونو اسنادو ته کتنه کړې ده. په راپور کې سپارښتنه شوې چې باید پولیس په دغه اړه د نور لسو پوځیانو نه د قتل په ګډون د نور ممکنه جرمونو په اړه پلټنې وکړي. د راپور خپرېدونه وړاندې د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د خپل ځواکونو په بد رویه جوړ خپګان څرګند کړی وو. دا د دې وخت خبرونه.
ودونکو مشال لډیو ته غوګستی دا شاهین بنری چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ واورې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي.
We assure you that whatever possible within our grasp.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره کوششونه کوي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت صوبو ته وړاندیز ورکړی چې سکولونه دې د کورونا وایرس د دویمې چپې له وجې د روانې میاشتې له څلرویشتمې بند کړي. خو د یو سکول مالک وایي
زمون په قبایلو کې یا د غشانتی په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی، نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو؟
او د مومندو قبایلی سیمې کروندګر وایي د فصلونو لپاره کیمیایي سره یا کاد نه لري.
سره نه ملاوی خاص کر مدل جاغه پوره یو اجازت پر الیو د ارسړي اپروچ دیم نه چار سړی مثلا اے سی ڈی سی للاړ شي یا کمانډن للاړ شي
لمشا لړی وسره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي نن په کابل کې له غنی سره غړي خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل تاوتریخوالی د مسلې حل نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده. په امیر ساحل کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د ورځني سفر حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسه به هر هغه څه کوي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. نوموړي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ
باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو. نو خپله پوره هڅه به کوو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زخت وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
نن په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده، یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته رسیدل دي. د وای اساسي خبره دا ده چې تاوتریخوالي جواب او د حل لار نه ده، بلکې زموږ د ارزښتونو او د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته رسیدو لپاره یو جامع سیاسي موافقه د مخ کې تګ لار ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان تویل چې افغانستان ته د یو ورځنی سفر مخه د باور پیدا کول ول. نوموړی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به له هیواد سره پوره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو تعلقات د ترهګرۍ او نامنیو پر سر خړ پړ پاتې شوي، او دواړه هیوادونو په بیا بیا پر یو بل د وسلوالو ډلو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. عمران خان او اشرف غنی ویل دواړه مشران په ملاقات کې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شول او موافقه وکړه چې پر سیمه ییز کچ به د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کوي.
تاسې د پامیر ساحل په راپور کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په سفر هلته کې د افغان ولسمشر سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. هم پر دغې باندې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه لري. طاهر خان صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي، او زما لومړۍ پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد ډیر زیات سیوا شوی دی، نو د پاکستانی وزیر اعظم سفر ډیر زیات مهم دی، څنګه ګوري دغه خبرو ته؟
زما نظر دا دی چې س پایلې نتیجې خو احتمال شته چې هغه روس سره شي، یو ګډ اعلامیې ته یا د پاکستان افغانستان جلا جلا رسمي بیانونو ته انتظار دی چې هغه کې به معلومه شي چې نور څه شیان وو. لیکن د افغانستان د ولسمشر بیان خو ډیر یعنی حوصله افزا دی، او هغه د پاکستان د سفر بلنه هم ومنله چې ډیر زر به دی پاکستان ته سفر وکړي. او ګوره د افغانستان لکه څنګه چې مخکې مونږ دا خبره کړې و چې دا غوی به لوی غوښتنه د تشدد کمی او اوربند وی، چې د افغانستان ولسمشر دغه خبره نن هم وکړه او عمران خان ورته جواب هم وویل چې دوی هم تشویش لري چې تشدد زیات شوی دی. نو د ټورو نه خو مهمه دغه ده، او داسې رپورټونه خو د قطر ناراضي چې الته هغه چې کوم یو مشکل وو په خبرو کې هغه حل شوی دی، دا لا معلوم نه ده چې آیا دغه رپورټونه یا دا لکه طالبانو تر اوسه پورې غرت کړی نه دی او تصدیق هم نه دی کړی، لیکن دا معلوم نه ده چې آیا دا د عمران خان سفر سره تړاو لري او کنه. خو بهرحال د افغانستان د ولسمشر او د عمران خان د بیانونو نه خدا سي ښکاری چې د افغانستان مشران س اطمینان اوس د پاکستان په اړه باندې لري، ځکه چې ماضي کې خو نه سفرونه نه کېدل او یو ډیر کشیدګي وو. خو بهرحال یو ښه آغاز شو د عمران خان د سفر افغانستان ته.
لکه اوردونکو ته زده هم وایم چې تاسو چې کوم خبر ته اشاره وکړو، هغه چې کوم بین الافغانی مذاکرات روان دي په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ، تاسو هغه لور ته اشاره وکړه چې په هغه کې ځینې خنډونه وو، داسې راپورونه دي چې هغه حل شوی دي خو لا هم طالبانو د دغه پخلی یا نه دې کړنې رد کړي دي. خو طاهر خان صاحب، عمران خان چې کومه خبره کړې ده دغه شریکه خبری غونډه کې افغان ولسمشر سره، نو هغه دا هم ویلي چې د در سفر هدف باور پیدا کول دي. څنګه ګوري دغه ته؟
دا ډیره مهمه خبره ده، او چې باور نوي نو په اړیکو کې تعلقاتو کې بهتري خواله دغه احتمال او امکان نوي. او عمران خان زما نظر ده چې د عمران خان او د ولسمشر د خبرو نه وړاندې ضرور په دې شیانو باندې باسونه شوي وو چې کم کم شیانو ته دواړه مشران په خپلو بیانونو کې بدی کم شیانو ته اشاره کړي، دا د مخکې نه یو مفاهمت وو. او د عمران خان خبره دا بالکل درسته، او هغه د دې په اهمیت باندې پوه هم دی چې افغانستان سره د پاکستان ډیر لوی بد اعتمادي موجود ده، ناباوري موجود ده، په یو بل باندې اعتماد ډیر زیات کم دی، هر وخت په یو بل باندې تورونه وي. سورج وړاندې پتا سو قتل چې د پاکستان د فوج ترجمان او د پاکستان خارجه وزیر بیا یو واره هغه د پخوانه چې پاکستان یو نظر دی چې د افغانستان خوره دی خلاف استعمالیږي، د هندستان لخوا دغه رنګ افغانستان د پاکستان شکایت کوي چې دغه وسلوال مخالفین دلته خوندي دي پاکستان ګور. بهرحال اعتماد به حاله ته ضرورت دی، او زما نظر دا دی چې اعتماد وی اعتبار په یو بل باندې وی، نو بیا پاکستان هم کې دی شي ډیر هغه رول ته بیا لیواله وی، بیا هغه رول ادا کی د کم چې په افغانستان کې د پاکستان تما امیدواری ده. نو چې اعتماد د عمران خان دا خبره درسته، او باید چې دا سفر د اعتماد لپاره یو خو بنیاد دا کیږي.
ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکارو په اسلام آباد کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کړ په دغه عمران خان په افغانستان ته په سفر باندې، او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او دغه راز د افغان ولسمشر د څرګندونو باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. دغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې یو خوا هلته تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی، نو بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړ خیزه تجارت په بیساري ډول کم شوی دی. که څه هم له دې وړاندې په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو، پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې. خو د وزیر اعظم څوکۍ له سنبالولو وروسته د لومړی ځل چې عمران خان افغانستان ته سفر وکړ، د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه احمد شاه زمي یو راپور جوړ کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لاري په افغانستان کې دور بند د ټینګښ پر ارزښت ژغېدلی ول. پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللی. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربن ته وهڅوي چې په افغانستان کې په دا وروستیو کتاب تریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوی او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستانه به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربن ته راضي کول وي.
پاکستان ته به وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوئ چې دا اوربن اومني، نو چې اوربن اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړه شي او په فضا کې به دا خبرې اترې چې کوم دی مخکې لاړې شي. دا خو به هغوی وکړي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل دی. هغوی وایي که موږ اوربن وکړو او خاص ملت چې تسله را نکړه اوربن موږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. چې البته دغه فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې لږ کمی راولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمی راشي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دوړ هیوادون ترمنځ دوړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر 2 مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوس د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لار پیدا شول او هغه څه چې امکانات لرل پوره باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوې نظر پی وشي او د سهولت راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنت ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسانه شي، د ترانسپورت په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅ مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاور طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایون ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخ پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاور پاکستاني او طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لشته فرصتونو ګټه پورته کړي.
بشال لډو ته وګستې د احمد شاه زمی پر راپور کې تاسو واردل چې پوهان د افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سفر ته څنګه ګوري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 2 پوځیان وژل شوی او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر وایي چې دا پیښه تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې رامسته شوی. دوی وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوی او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخوا پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت ته غوښتي چې دا قسمه پیښو وروسته باید بې ګناه ولس تنګ نه کړل شي. د حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښ زیورات په سیمه کې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پورت سره پیدل راون فوجي سرتیریو باندې ناپیژندل یو وسلاول ګن دازی نه وکړل چې په نتیجه کې دوا فوجیون وجل شوی او یو پر هر جلای شوی دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د برید کاوین کې د نیولو د پاره په سیمه کې د لټون عملیات راون دي.
دا پارٹی پر گشت ہوا اور اگئی اور ایمبوش کھڑے اگئی نہ تو اگئی پہ فائرنگ کھڑے دے اگئی بیا وتی تختی دلی دی اور دی کہ دا شہیدان دی او زخمی دا عمر اطلاع را لگا اس فورسز چھ دی اگئی شروع دے پولیس ور سر شامل شو نے پولیس اس ور روان دے اگئی سر ملا شو نی
پدا برت کھے وجل شوی فوجیون دے حوالدار مطلوب او سپاہی سلیمان او پر ہر جلائی شوی دے غلام رسول پر نمونہ پہ جندل شوی دی دے پشتون جورنے غورزنگ سویلی وزیرستان غڑائی علم زیب ماسید وی چھ دوی پخپلا خبر امن غوڑی او د پښه زیورات سیمکشه په فوجي سرتیریو برید پېشه ناورسته دراون لټون عملیات شې د پاکستانی فوج په عام ولس تشدد نه کاوی
خوشا بار بار دغه بیانیا بودا چې خوشا په دغه خاورا باندې امر غوړو چې چې کرا کوي خو دغه پېښې دلته وشي د مش په خاورا دغه تر حاضرې د یو بدل کې په عام ولس باندې بالکل هم دغه تشدد یا څه د زورول یو څه چې کوم څه کوم دوی ورپام نشي
په پښه زیورات شې په فوجي سرتیریو د برید ذمہواری د تریکې طالبون پاک پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی دو او داد هم یودا وی چې 13 میاش 22 اکتوبر هم په پز یورات کې د بمونه شانټ کول پوجي سرتیریو ته پمزکا کې خواندي بام ور وچاو دی دا چې په نتیجه کې یو پوجي پر هر جلای شوای وو او د دا برید ذمہواری هم د تریکې طالبون پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان وفاقی حکومت فیصله کړی چې د نومبر له 6 نیټه به په ټول پاکستان کې د ودونو په حلونو کې د نننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې په کولاو میدان باندې د 300 کسانو د راغونډېدو اجازه وي. بل پلو د ودونو حلونو مالکان وایي د حکومت د دې پریکړې له کبله به دوی له ډیرو ستونزو سره مخ شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د کرونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سنټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کرونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړی چې د نومبر د 6 نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نننه په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کرونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ډډه کوي.
فیصله کیا کہ بهر شادیا
وی مونږ فیصله کړی چې بهر ودونه وي، ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې مونږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کېږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر 15 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوی لار خودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران افریدی نو پوښتل، نو هغه وی
بالکل د گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر کی یا د گورنمنٹ کم آفیشل کی دی دا دې د لپاره کم ګامونه پورته کړی دي یا کمی سپیس جوړ کړی دي، نو یقینا که په دې عمل او نکړلې شو دا بیماری به نور هم زیاتې. خو د چیرې حکومت دغه سپیس کې دی په خپل نظر انداز کوي او په دې سپیس باندې عمل نکېږي، نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه سپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیسز ته، لاړ شئ سیکریټریټ ته، لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته، لاړ شئ البته ګورنمنت افیسر یا ګورنمنت افیشل سره خپل اسوفیز فالو کوي.
دا په تاسو حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کورونا اخته شوي او 2,237 مړه شوي او 3,26,640 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت ثبوت وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه دي د کورونا وایرس د دویمې چپې له کبله د روانې میاشتې له 3 بند کړي. د وفاقي حکومت په دې وړاندیز صوبایي حکومتونو څه نه دي ویلي، خو د تجویزونو له ورکولو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 بعد د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یو شریکه غونډه کوي چې پکې به له دوی هم وړاندیزونه اخیستل کیږي. خو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او زده کوونکو پلرونو د وفاقي حکومت له دغه تجویز سره اختلاف کړی، وایي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي وخت ډیر خراب شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترجمه کوي.
وفاقي وزارت تعلیم ټول صوبو ته تجویز وړاندې کړي چې ټول سکولونه د کورونا وایرس د دویمې چپې لري باید د رواني میاشتې د 23 نیټې نه بندول شروع کړي. دوی ویلي چې سکولونه او ټولې تعلیمي ادارې دي د روان کال 2021 تر د 1 جنوري پورې بند وساتل شي. د وفاقي حکومت په دې تجویز خو صوبایي حکومتونه لا هم څه نه دي ویلي، خو د تجویزونو د لیکلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 23 به د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو یو شریکه غونډه کیږي چې په کې د صوبو د وزیرانو نه تجویزونه اخیستل کیږي. د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او د زده کوونکو ماشومانو پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی دی او ویلي دي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي ماحول ډیر خراب شي. د روان کال په 14 مارچ د کورونا د اولنۍ چپې د خطرې له وجې تعلیمي ادارې بندې شوې، نو حکومت ویلي چې دغه ادارې به د اپریل په 15 یو وارې بیا خلاصېږي، خو دغه نیټه تر د 15 سپتمبر پورې غځولې وه او په دغې فیصلو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو ډیر احتجاجونه هم کړي وو. دغه وخت کې د سکولونو مالکانو ته کوم رقم مشکلاتو؟ یو مالک حیدر علی خان چې د روغو او د مازور ماشومانو لپاره بیلابل سکولونه جوړ کړی دي.
آنلاین کلاسونو په باره کې وای نو آنلاین کلاسونه زمونږ په قبایلو کې یا دغه شانتی په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی، نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو؟ موږ خو صرف دا خبره کوو چې یاره د سکولونو خبرې نه دی، د حکومت خلار شي د کې ډیر زیات نقصان دی. زمونږ د ماشومان بنیاد دی او دا زمونږ بنیاد د دې خبرې باندې خرابېږي چې دوی بار بار د چټېرو اعلان کوي. کرونا وایرس به ټیک دا موږ به احتیاطي تدابیر هم نوکړي هم دي موږ، او نه په سکولونو کې داسې سکیسز راغلي دي چې حکومت دې ته بار بار اشاره کوي چې سکولونه دې بند شي. نور څه نه بندېږي، صرف د سکولونو په باره کې دوی دا اکشن اخلي چې سکولونه دې بند شي.
د وفاقي حکومت د تجویز سره سم پرایمری سکولونه دي د 23 نومبر، مډل سکولونه دي د 2 دسمبر، او غټ سکولونه دي د 15 دسمبر نه بند کړي شي. وفاقی وزارت تعلیم ویلی چې سکولونه بندولو کې دوی زد او یا زبردستی نه کوي، خو که حالات خراب شو نو بیا به خامخا بندوي. دوی دا هم تجویز وړاندې کړي چې د سکولونو استادان د خپل حاضرۍ یقیني کړي، د آنلاین او یا انټرنیټ د لارې تعلیم خودلو ته تیاری وکړي، او ویلي دي چې تعلیمي کال به د روان کال د مې تر د 1 دسمبر پورې د غزیدو سره سم د 10 او 12 ټولګیو امتحانونه هم په جون 2021 کې اخستل هم په دغه تجویز کې شامل دي. هغه وخت چې د کرونا لری په مارچ کې سکولونه بند شوي، د ماشومانو پلرونه هم ډیر ورباندې خفه وو.
زما خو 3 بچیان دي او 2 سکول وای، یو کوټې دي، یو په 3 کې دي، یو په 3 کې دي. کنه موږ ته دا اوس مخصوصي کې چې اوس به دې وړو سره بیا سګو دا سکولونه چې بند شي، نو ولته کور کې ماله تنګ او بل او شر او شور دغه کوي. په دې سات نه پوهیږي چې دا اوس بیا لګ ډاون ولې لګي، دا واړو به تباہ کیا.
په دالند ورځ کې هم د کورونا وایرس ځینی مثبت کیسونه د یونیورسټو په زده کوونکو کې راغلي، نو هم دغه وجوه چې په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل پوهنتون هم بند شوی. هم دا شاند پیښور پوهنتون، بینظیر بوټو یونیورسټي او د نوخار ډیگری کالج د ډیرو مضمونونو ادارې هم بند شوی دي، او د نېشنل کمانډ اند اپریشن یا د کورونا د معلومات ورکولو وفاقي اداره وای چې د 2500 نه زیات تنان په 13 ساعتونو کې د کورونا مثبت ناروغان ټیسټ شوی، 13 تنان ترې مړ شوی، او له ټولو زیات کیسونه په سین صوبه کې. ولې په خیبر پختونخوا کې 3015 ته د کورونا د دویمې چپې د ناروغانو شمیره رسیدلې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
ل اعلان مخ کې تاسو د شنواستر زی راپور وورید چې په پاکستان کې د کورونا او وایرس د زیاتېدو پیښو او د تا بیا د سکولونو د بندیدو لکبله د مالکانو د اندېښنو په اړه خو اوس وخت شوی دی 5 بجې. ل شاین منیر د خبرونو لنډی سره
ستړم شه دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان بعد تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوې شریکې خبری غونډې ته کړې ده. نوموړي نن سهار کابل ته په ورځني سفر رسیدلې وو. د دغه سره په وفد کې د بارنو چار وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور ډوډ پوری چارواکي شامل دي. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 2,520 نوې پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 12 ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر 14 په اسلام آباد کې په یو بیان کې کړې ده. د سلورو کلونو د پلټنو وروستو دا زورونکي تورونه رامنځته شوي چې د آسټرېلیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وژلې دي. د آسټرېلیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال اینګوس کیمبل ویلي چې دا له شرم ډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوي چې د نومبر په 19 خپور شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پیشورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده. او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د امریکا بیان بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي.
دا و شاین بونرې چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم وره چې د انګلینډ کرکټ بورډ ویلي دي چې راتلونکي کال کې به د دوی د کرکټ لوبډله د پاکستان سفر کوي او هلته پر دغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره میچونه کوي. خو تر هر څه مخکې رزو دې راپور ته چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا PDM بیا دا خبره تکرار کړې چې د حکومت تر ختمېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. د PDM مشرانو د نومبر پر 18 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به پر ټاکلي وخت کوي. خو ځینې پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د ګیلګیت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې لکبل یې تحریک ته تاوان رسېدلې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو چې د مولانا فضل الرحمن په غږ پیلېږي.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا PDM کې شامل ګوندونه وایي له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په 18 نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له اسټابلیشمنت سره به مذاکراتو ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال له دې مخکې هم تحریکونه چلیدلې دي او په هغو کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپلې فیصلې په نورو منلې دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبوره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په PDM کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له BBC سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دی او د PDM د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو د دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي.
خدا خبر بعد آئندہ نہ او د ولس پر اڑان دی د مسلم لیگ نون د کمی سملی غړی عباد الله خان په چار شنبه مشاله دو تویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ڈی ایم له دری سره په ټکر کې ندی
وکم چې پی ڈی ایم فیصله ده کوم ټول نه بالکل دوم پارٹی راځي سره ولاړه هغه کې چې کوم د سایت سره د چا سره باندې نیگوسییشن نکېږي تکېږي نو اوپن وی ان پبلک وی مریم نواز هغه دې انداز کې دیو چې کفارس خلک مذاکرات هم کول وړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت دي په دې کې یو سوال نه پیدا کېږي موږ چا سره مذاکرات
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنۍ ستونزو ذمہوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند د سینیټر بهرمن تنګي په چار شنبه مشاله ډوته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوری نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند د پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټیبلشمنټ او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کې پس پاتې همیشه د جمهوری نظام د بچکېدو لپاره په ملک د مضبوط جمهوریت لپاره او د ادارو د مضبوطېدو لپاره هر حکومت ته ویلکم ویل دي. ومنګ په دې نتیجه باندې رسیدلی چې عمران او دا غټین چې کوم دي هغه کې د جمهوریت او د جمهوری نظام او د پارلمان عزت پاتې نشو. نن هغه د اډمنس په ټری په دربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موخه ورکړل شي. توصیف احمد د په چار شنبه مشاله ډوته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلې.
ته
گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټیبلشمنت په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپل بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوری نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
د گلگت بلتستان د صوبائی سبل انتخابات چې پکې ترک انصاف ته ټوله زیاتې نه
پلس پارٹی ادری او مسلم لیگ نون دوه سیټا ګټلی.
پی ڈی ایم پکې د درغلې او تور لګولې خو حکومتي ګوند ترک انصاف دغه تورنه رد کړي. او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلې او د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلې پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
مشال دې ته وګورئ چې تاسو دغه راپور ورده چې پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد د هلو ځلو باندې وو. اردوونکو د پښتنو ژغورنې غورځنګ د بنو او خوشا ځوانان او مشران په میرلي کې د دوه قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره روان شوي. دوی وایي تر هغو به واپس نه راځي چې تر څو یې د خدی خیلو او مچی خیلو زوانا لمورچو نوی را کس کردی. پا میره لیکی ده یادو کبیلو ترمز جگره ده زمکه پر سرده. پا ده جگره که سپک او درنا وسطه کارول کیگی. بلخو انتظامی چرواکی وای چه ده دزبنده لپاره ده مشرانو جرگه روانه ده خو که مسئله حل نشوه نو پا کانونی اقدام پرتا کولو با مجبوره شی. نور تفصیل لسیمی عمر وزیر را کوی.
د میر علی خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه د ډیر وخت نه دوام لري چې د یو بل په ضد اوس بیا مورچو ته ختلی او د تیرو سو ورځو نه په یو بل ډزې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو سانګې مشر حاجي عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مشرانو او ځوانانو غږ کړی چې راغونډ شي، هلته ولاړ شي، سوال مهنت وکړي او دواړو قبیلو ځوانان له مورچو را کوس کړي، بیا په حکومت غکړی چې خپل کردار ولوبوي.
موږ د فیصله وکړه چې یاره موږ د باندې کومینا ملګری ځوانون دا ټول وستي د خلکو ته اځي لوکل چې د میشتینګ د وزیرستان ملګری دي او هغه سره د خلکو ته ویش کول کوي د خلکو ته ویش ورځي می چې تاسو جنگ ما سره کوي مسله اکثر په خبرې باندې حل کیږي. یو بل سره ویش نه ما په یو بل باندې داس ما کوي په یو بل باندې فایر ما کوي همو دا یې ډیر یقین ده چې ان شاء الله دی وي مستر کوم اپو دی وي مستر امراستاو کو
د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو سانګې یو بل مشر ندیم اسکر وایي چې ستونزې په ټوپک نه بلکې د خبرو د لارې حل کیږي. دوی تر هغې واپس نه راځي تر څو یې چې دواړه قبیلې له جنګ نه منې کړې نه وي.
حکومت چې کوم دی دی په دې پوندې سره داسې پرشر نه روړي چې دا کومینا د دغې غوټې د خونرزی نه سره بچ کړو. وس موږ روونې یغو خرڅو موږ نر ګرځي چې څو پوره دا خلک ته موږ سول څه نه ته نه وي کړی او د مرچینه موږ د خلک کرکیس کړی نه وي سره ځکه چې موږ ویای چې موږ د عدم تشدد خلکې د دغې فلسفې د لیارې جنګ د مسلې حل نه دی. موږ غوښتنه د حکومت نه خو چې تخپل رول په کولو به واځکه چې دغه کومه په مانس کې چې کومه په مزکه معاملاتو په دا پوند الریډي په کورټ کې کیس لګیا دی. الریډي وزیرستان ډېر زور دلای دی نه غوړي میش چې مش په وطن کې مزید نور جنگ لړې دغه شی دومدار شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د خدی او مچی خیلو قبیلو ترمنز د ځمکه لانجې کیس په عدالت کې د بحث لاندې دی. دوی سو زلا د مشرانو جرګې په واسطه ډزبندي هم کړي. اوس هم جرګه په منځ کې لګیا ده چې دوی ډزبندي وکړي، د قانون د لارې د دوی د شخړې حل ته انتظار وکړي، کني مجبور دي چې بیا سخت قانوني اقدام وکړي. د میر علي خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه د کلونو روانه ده چې سو زلا دوی د یو بل په ضد مورچه ځن شوي. دواړو قبیلو د ځمکه د حل په لړ کې سو زلا بنو میرام شاه سړک هم احتجاجن بن کړي. ځایي ولس د امنیتي ادارو او پولیسو په کردار هم نیوکې کړي چې د غلطه په اصله بندیز باوجود هم دواړه قبیلې یو په بل اصلاح کراوي. غوښتنه کړي چې حکومت او پولیس خپلواک باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو، د ډیر اسماعیل خان دو جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغې ګټلې. په کمی کچا د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحما صاحبزادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې دویش کلنې جینۍ اقرا جاوید د زړو مډال حاصل کړی. دوی د مشال ریډیو له همکارې ملیح امیرزاده سره په خبرو کې ویل که حکومت دوی ته موقع ورکړي او سهولتونو ته برابر کړي نو دوی په نړیوالو سیالیو کې هم د پاکستان استازیتوب کولی شي. نور تفصیل
سخ کال دا اکتوبر او ویشتمه نا تر یو درشمه په لاهور کې د تایکواندو لوبي منعقد شوی وی. په دغه لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخونه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیرا اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو مډل اخیستونکي رحما صاحبزادی د نومبر په اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زب سر کې ډیر ویریدلوم زکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کمی میچونه وو. لومړی سیالي ډیره سخته وه، دویمه هغه کې راته ډیر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه تایکوانډو لوب کوم. دویمه سیالۍ ته که زه وګورم نو ډیر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. دریمه مقابله هم سخته وه. اخیری سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې و مې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وی.
دا تایکواندو لوبغاړي وای چې دوی سخت محنت کوي، نو ځکه د زیات انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید ویل درې لونه په دې لوب کې دی او خوشحاليږي چې په دې مقام یې ګوري.
موږ خپل لونه دې لپاره تایکواندو ته نوې ورستې چې لوب زده کړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ورزده کول وو. زما درې لونه په دې لوب کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپل بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې د حقي د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان هم شاته پرې شودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوب زده کوي. په سیالو کې د زیړو مډل خستون کې اکرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې اس ګارډن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جینکې دوانه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. خبرې خورا پسې ډېرې کیږي چې جینکۍ دی او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه موږ مخې ته تللې شو.
د اکرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح مډل اخیستی او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشحاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یوه جینۍ دومره مخکې روانه ده. موږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یوه جینۍ تمغه اخلي نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایي ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي.
مشال لډو ته غوږیستئ. د ملي حمیزاده په راپور کې تاسې واوریدله چې د جسمل خان دوه جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغې ګټلې دي. اوس هم راځو دې ته چې په منګوره کې د یوې ټولنې سوشل ویلفیر لخوا په سوات ضلعه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو روزنیز ورکشاپ ترسره شوی. ښځو ته په دې روزنیز ورکشاپ کې ویل شوي چې اوس د سیمې ښځې د هر قسمه قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره ټاکلي کمیټې ته ورتلی شي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم، دارالامان او د خیر ښېګڼې ټولنو نمایندګان شامل وي. روزنه کې برخه اغستونکي د ضلع سوات تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
دې کې ما ته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو د پاره هم داسې حقوق شته، یا د وراثت د پاره چې هغوی کیس هغه دې چې څنګه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا خو موږ ته پته نه وه، په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي د هغې کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې دپاره کم کم قانون دی، او دا مخکې مونږ ترانسفر کولای شو ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل سره راځي، په سکولونو کې راځي، ټیچرانو سره راځي. نو هلته هم زموږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې څه مسله یا هراسمنټ کېږي، یا د هغوی حق هغوی ته نه ورکړل کېږي، یا سره ظلم زیاتی کېږي، کمیټې چې کومه جوړه کړې ده د دوی سره د هغوی هغه رابطه وکړو.
روزانه ورکوونکی سمرین حکیم چې په ضلعي عدالتونو کې د وکیلې په حیث کار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به د سیمې متاثره ښځو د قانون بستې ډېرې کمې اغستې. اوس په سوات کې تر 15 پورې ښځینه وکیلانې کار کوي، او دوی متاثره ښځو ته د قانون د لورې انصاف ورکولو کې مرستې ورکوي.
هر قسم مسله زنانه ته راځي، که هغه د هغې کورنۍ مسلې، که هغه د عدالت سره تړلې تعلقې کا هغه د شریعت کې د اغې د جیدات د حصې د پاره ای ک نور د سیمه مسلې چې د اغې د جیل سره تعلقې هر قسم قانون د زنانه د پاره شته دي زنانه خرات لشي د اغې د پاره فیملی عدالت جوړ دی چې پاغي کې خ د اغې د پاره فیملی فیمیل لوير ناشته او هغه د خپل مسله چې کم چې د خزي او خاوند درمنځي هم هغه هم راوړی شي عدالت ته.
تربیت جوړون کې د خزو د حقوقو ټولنې اویکننګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړه وینا هم وکړه وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خدل ته زنانو ته ډېر غټي مسلې دي لکه هغه ته د پته نشته چې په دما د پلر په جیدات کې زما حق ته زما د حق څنګه حاصلوم هغه ته د پته نشته هغه ته د پته نشته چې زما مہر دی زب خپل مہر څنګه حاصلوم د دې ورته پته نشته بل دا چې کم کم ځای کې د ته هراس مخ اعتراضی او ہراسمنٹ اگینسٹ کم قانون موجود دی یا کم اداری دوتا فیسیلیٹیشن یا ہیلپ پرووائڈ کولی شي زمنګ زنانو ته داغه پتا نشتا.
پسواد کې د شرکتګانو می د خزو د حقونو ټولنې مشره نیلم رحیم وای چې دوی د تربیت بنیادی مقصد داو چې عام ولس کې د خزو او بشري حقونو پاړه پوها راشي.
دا ٹریننگ موږ د دې د پاره هم کوم چې حکومتي چارواکي دي او کم چې د سیول سوسایټي خلک دي چاغه یو زی شي او یو زی اواز پورته کې د دې زنانو د پاره او کم چې سګیب دي هغه هم هایلایت کو او د دې مخنیوي د پاره مون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شول چې راتلونکي وخت کې به د خزو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثره خزو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکول شي او د متاثره خزو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هلې
پر یونی مبجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلورنیمو بجو
مشال لډیو ته وګرځئ. زوم مند ضلع ته د ورځې وړاندې هلته بارانونه شوي چې کروندګر یې اوس وایي دوی وتر نیولې وله سبا نه به غنم کری خو دوی دا ګیله هم کوي چې لا هم ورته د حکومتي ادارو لخوا وړیا تخمونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا هم وایي چې کیمیایي سرې هم په مومندو کې بند دي. دغه راز بیا د سیمې ځایي چارواکي وای چې دغه مسلې به ډیر زر هواری کړي. نور تفصیل لسمی د مشالې دی خبريال شانواس ترک زیرا کوي.
دا مومند کروندګر وای چې دوی باید سبا نه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سکل څوکړه وا او کروندې څورزي نه وخت شوي هم ده. د محمد پنڈیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وای چې د تر د شلو جروب پورزم کده غنم کری خو د حکومت لخوا د کیمیاوي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بند کړي دا هغه د سپ خاص یو کوټه سیستم مان راځي هو تکلیفات ته سره نه ملاوي خاص کر مطلب ځای پوره یو اجازه پر الیو د ارسړي اپروچ دیم نه چې ارسړي مثلا ای سی ڈی سی للاڑشی یا کمانڈن للاڑشی نو زمو خو غریب خلے دمو روپے راغی سی چاغا تک رات تک بھی کی اغال تا چیک پوسٹ مانی نہ پری نا مشکلات شتا
پ مومند کی کیمیائی سرا ہا وقت بند شی ہوا کم محل چے دغل تا وسلہ والو شتن ہوا سیکورٹی ادارو ہا وقت ویلیو چے دغ سری پ چاو دی دن کے توک کی استعمال دی شی نو نہ یوازی محمد بلکہ پ باجوڑ کی ہم دغ سری بند دی اس پٹول قبائلی ضلع کے سرا آزاد دا خو یوازی پ محمد کی بند دا لدی ورستو می د پلان غر روخانی استاد سره خبرې وکړنه دوول چې د یو سل جیر بزم کده او د غنمون علاوه سبزیان هم کری خو دی وای چې وړاندې به د کمشنرې انتظامیه او د زراعت د محکمې لخوا دوی ته ویډیا د غنمو تخمونه ورکېدل خو له پروس کله راهسي ورته نه دی ورکړې شوی.
وتر هجری خبران شوی دی وتر خلک شروع شوی دی او بس هم دا غنمان کری سو ګربشه کری سو غنم کری تخمونه خوجی مخ کې خو شمو سره باندې محکمه زراعت والا انجوز والا غنم را لګل خور بر لګل ابه را کول تفری بر کول دا پر خود مو تحصیل کې د غنم د سرقه وشو د تخم چې په 31
120 روپے باندې یو منغنه ورکول و دې کې تاسو بیا ریلیف درکې حکومت 1200 روپے واپس ملويږي
دغه کروندګرو ته به وړیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکیدل خو د کروندګرو په وینا چې کله نه پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله شوې ده وړیا تخمونه ورکیدل یا خو بن شوي او ځینې تخمونه کم شوي هم دي نو بیا مې د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ
منګ درې ورځې مخکې نه لیټر راغلی ډی سی اب نه مطلب چې داسو د فرټیلایزر زپاره تاسو موږ ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارس تحصیل کې به موږ یو یو کس نامینیټ کړو دا دغې به بیا پراپر کلیرنس هم شي د کلیرنس په بعد به ان شاء الله دا ایشو چې کوم دا به ونس پر ال ریزالو شي مطلب د خلکو مسله به خلاص شي
فری تو هم لاوس پورې چاته نه ملو شي ريجستر زمیدان
دا دیک وښ مطلب دا موږ چې کوم دی الریډي کوم لیسټونه چې کوم دی هغه الریډي فائنل شو کوم چې کوم ريجستر زمیدار دی د اګریکلچر ډپارټمنټ سره نو دا سره مطلب پای کې
خدمات ورکولو سرکاری ادارت تر دې دمه پورا نه ده فعال شوی او که دغه ادارې پورا کار شروع کړي دوی به د محمود د کروندګرو لپاره همدلته لوی سبزی منډی جوړه کړي چې کروندګر به بیا د لرې سیمو منډیانو ته د مالونو وړلو د خرص او د تکلیف نه بچی شان واسترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته او غوښتي اردن کو د انګلند د کرکټ ملي لوبډله با په 2021م زیګیس کال کې پاکستان د یو هلت با ل قربا هوا د سره میچونه کوي د انګلند د کرکټ بورډ د نومبر پر 13 ویل چې دا با تر 2015 زیګیس کال وروسته دومړی زلوی چې لوبډله یې پاکستان ته ځي دا په داسې حال کې دا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوې تفصیل پامیر ساحل لکه
د انګلند کرکټ لوبډله د 2021م زیګیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13 ویل دا په 1400 کلونو کې لومړی ځلوي چې لوبډله پاکستان ته ځي رويټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډله تر دې لند سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوی ول تر هغه وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکي کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري دا البته ویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یو لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
مشال ریډیو ته وګستې پامیر سیل تاسو راپور وړاندې کړ چې راتلونکي کال به د انګلند کرکټ لوبډله پاکستان ته سي او وخت شوه د نن ورځې ناسا ته خبرونه خري شي بي دي او درې منټه کم شپږ بجې شوي ل شاهین بنيري روسي لن خبرونه ورو
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به تر خپل وسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کوي دا خبره نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو شریک خبری کانفرنس ته کړې ده په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې ده د وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,590 پیښې ریکارډ شوي او 13 کسان ترې مړه شوي دي خو له کووید-19 ناروغۍ تر اوسه 3,26,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي متحده عرب امارات او د پاکستان په ګډون د یو لسنور ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزه د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودری په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړې ده او ویلي دي چې اماراتو پاکستانی وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د سلور کلونو د پلټنو نو وروستو د زورون کې تورنه رامنځته شوې چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 قیدیان وجلی وو. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمبل ویلي چې دا له شرمډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوي چې د نومبر په 19 خپور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پیشورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه یې د استرالیایي ځواکونو لخوا بخښنه هم غوښتې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د امریکا بیان بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. وسلوالو طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی چې یو ورځ مخکې امریکا ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنورۍ تر نیمایي به له افغانستانه شاوخوا 2000 سرتیری وباسي. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنه ښودلې چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ځواکونو شمیر کمولو سره به شاوخوا 2500 سرتیری پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي.
لن خبرونه مو اوریدل. همدې سره د مشال ډول نن ورځې ناسا ته خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا اسرا الله مومند خبرونه وایي شاهین بنيري او زمګ تخنیکی همکار اکرام مسکین یار ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.